علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سپخین یو بجه شوی دا ځانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد مبارزې او د جمهوریت جاری ساتلو د اراده پاړه د افغانستان په کندوز کې د یو ځان وجن کې برید د شمالي وزیرستان د خلکو ستونزې په خبر ایجنسی کې د وسلوالو ډلو حال او د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د مرستو نوی پلان پاړه بواره نور رپورټونه هم لرو په خبرونه کې به 19 پروګرام د بختر ستوري هم واره فلمړي بعد د 7 تازه خبرونه وورو چې پامیر ساحلي تاسو ته ورکوي
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر می افتخار حسین او سینیټر افراسیاب خټک هوډ خودلې دی چې د نامنې تر پایه بخپله مبارزه روانه وساتي. د افغانستان په کندهار کې د سړک غاړې خخ بم چاودنې په پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي او د مصر ملي دفاعي شورا خبرداري ورکړې ده چې د تاوتریخوالي په سیمو کې پر ګرځبندیز لګولو غور کولای شي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین او د عمومي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکوي. دوی تیر ورځ د پېښور په نختر حال کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي سینیټر وزیر سینیئر وزیر بشیر احمد بلور څلوېښتمې غونډې ته وینا کوله. افراسیاب خټک ویل بشیر بلور ته د پاکستان په هره برخه کې شوې دعاګانې ثابتوي چې وسلوال په خپلو مقاصدو کې ناکام دي.
د تیرو څلوېښتو ورځو کې دښمنانو وکتل چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې خصوصاً په پختونخوا کې په هر کلي کې په هر بانډه کې په هر ښار کې خلکو قتلونه وکړل دعاګانې وکړې بچې بلور یاد کړو او دا ثابته کړه چې دښمنانو چې کوم مقصد و هغه ناکامه شو. هغه وخته پورې موږ خپل جدول جاري ساتو تر څو پورې زموږ وطن نه دهشتګردي ختمه شوي.
غونډې ته د وینا پر وخت مې افتخار حسین ویل د وسلوالو حملې دوی له خپل مرامه نشي په شا کولی او دا چې د باچا خان سپایان د ویرې په ورځ نه دي پیدا. نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه شوې ده چې پکې د اتو پولیسانو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. چاودنه د پولیسو د ګاډي تیرېدو په وخت شوې ده. په چاودنه کې لږ تر لږه 2 هغه کسان هم وژل شوي دي چې تیر ماښام پولیسو نیولي ول. چارواکي وایي دا پېښه تر هغې وروسته وشوه چې پولیسو درې کسان د یوه بل بم خخولو په شک ونیول. د دې حملې پړه لاچانه ده منلې. تر دې مخکې تیره ورځ په کندوز ولایت کې یو ځانمرګ برید شوی و چې پکې 10 پولیسان ووژل شول. په پرونۍ پېښه کې د کندوز د ټرافیکو مدیر سمونوال سید اسلم او د ترهګرۍ ضد چارو مشر سمونوال عبدالله زمرای هم ووژل شول. هلته پرون په غزنی کې هم یوه چاودنه وشوه چې پکې 2 پولیسان ووژل شول. افغان چارواکي وایي تیره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د یوه قومندان په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون وای پنخته کې افغان امنیتی سرتیرو ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلې.
پرون د اندرو لسوالی کې د محلي پولیسو او د ملیودو له طرفه چې طالبانو سره جنگ کړی ده په دې نخته کې 15 نفر طالبان په دې کې کمانډان او 3 نفر نور هم طالبان وژل شوي دي. نو په دې نخته کې ملي اردو ته او محلي پولیس ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلې.
خو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې پنخته کې 8 پولیسان وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د مصر ملي دفاعي شورا په هیواد کې د روانې ناآرامۍ په اړه د ملي خبرو اترو غږ کړی دی. د مصري ولسمشر محمد مرسي په مشرۍ دفاعي شورا دا خبرداري هم ورکړې ده چې د تاوتریخوالي په سیمو کې پر ګرځبندیز لګولو هم غور کولای شي. تیره ورځ د سید بندر په ښار کې لږ تر لږه 1.5 کسان تر هغې وروسته ووژل شول چې عدالت د یوه ځایي فوټبال کلب 21 ملاتړیو ته د تیر کال بلوو کولو په تور د مرګ سزا واوروله. د سید بندر په تاوتریخوالي کې له 300 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. مظاهره کوونکو تیره ورځ هڅه وکړه چې د ښار زندان ته ورننوځي او پر پولیسو تاڼوي حمله هم وکړه. تیر کال د قاهرې او سید بندر ترمنځ د فوټبال تر سیالۍ وروسته په بلوو کې 40 کسان وژل شوي ول. د وینزویلا حکومت ویلي ولسمشر هوګو شاویز له تنفسي غزک یا انفیکشن ښه شوی دی خو اوس هم په سا اخیستو کې مشکل لري. شاویز د سرطان درملنې لپاره په کیوبا کې دی. د اطلاعاتو وزیر ارنستو ویاګاس وایي ډاکتران د ولسمشر درملنې ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د شنبې پر ورځ مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وویل شاویز د دسمبر 11 تر جراحي وروسته اوس په تر ټولو ښه حال کې دی او په دې وروستیو کې د وینزویلا د اقتصادي حالت او بودیجې یا بجټ په اړه فیصلې هم کړې دي. 58 کالن شاویز د سرطان تر جراحي وروسته خلکو ته مخامخ خبرې نه دي کړې. په دسمبر کې د نوموړي څلورمه جراحي وشوه. دی په اکتوبر کې یو ځل بیا د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو د ناروغۍ له کبله یې د خپلې دندې سوګند لا نه دی کړی. د ایران یو لوړپوړي چارواکي ویلي هیواد پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. تیره ورځ نیمه دولتي اژانس مهر د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سلاکار علي اکبر ولایتي له خولې ویلي شامي رژیم په سیمه کې د مزاحمت د غښتلو تګلارو پر مخ بیولو کې مهم رول لري. تهران دمشق ته د اسرائیل او په منځني ختیځ کې د لویدیز د نفوذ د مخالف په سترګه ګوري. امریکایي پوځ سلا شوی دی چې د فرانسې په هغو جیټ الوتکو کې به تیل واچوي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي د دفاع وزیر لیون پانیټا له خپل فرانسوي سیال ژان ایو لی دراین سره په ټلیفون د دې مرستې خبره وکړه. امریکا لامخ کې په افریقایي هیواد مالی کې د فرانسې پوځیانو ته سامان رسوي. د پینټاګون بیان وایي واشنگټن په مالی کې د ترهګرو پټنځای ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې هڅو ملاتړ کوي. او د چک جمهوریت د ولسمشرۍ لومړني مستقیم انتخابات کې نلاسی میلوس زیمان ګټلې دي. زیمان د هیواد پخوانی وزیر اعظم دی. په ټولو انتخاباتي حلقو کې ټولې رای شمیرل شوې دي. په دې کې زیمان 54.5% او د مخالف نوماند کارل شواتسنبرګ 45.2% رای ترلاسه کړې دي. د خبرونو پای
خبرینم د پامیر ساحل نو اوریدل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به وره د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ ضد د مبارزې او د جمهوریت جاری ساتلو اراده کړې. د صوبې د اطلاعاتو وزیر په دې اړه وایي د افغانستان په کندوز کې د سړک غاړې بم چاودنه شوې او د شمالي وزیرستان د تحصیل شبا او سپینوام خلک وایي امنیتي سرتیرو د سروزونو مسلسل ټول سړکونه بند کړي.
خلګي سرتندیو پرونی نه پریږدي لکه پکاچا کې د ایمرجنسی په سرات کې د بیمارونو په حالات کې خلک ډېر د تکلیف سره مخامخ دي.
او په نیس پروګرام د باختر ستوري کې بعد خدای خدمتگار د بادشاه خان د تلین پاړه د یو کندې حال ووره.
دنیا نن دې تنا سره چې د پیس یا سولې لار خپل کړ. د سولې لار امغه د ادم تشدد فلسفه او د بادشاه خان لسګونه کال ورته مبارزه وکړه.
دا اون نو ریپورټینه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ ضد مبارزې او د جمهوریت جاری ساتلو اراده کړې. د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د ترهګرو د پښتنو بچي او مشران وجل او جماعتونه یې ورلا وړنګول، خو د دې باوجود دوی له ترهګرو نه ویریږي همدارس عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر افراسیاب خټک وایي تر څو چې مکه ترهګری لمنځ نیوی وړي او امن یې نوی پرځای کړي نو ترغی بخپله مبارزه جاری ساتي. حکومتي چارواکو د خبرې د عوامي نېشنل ګوند د بجل شوی مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د سلويخته مراسم په مکا رابلل شوی غونډه تا کړی دي. تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې ورو.
په نشترال پیښور کې عوامي نېشنل ګوند د خیالي پورز د بشیر احمد بیلور سلويختمه اول منزله او په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ترهګرۍ په ضد په مبارزه جاری ساتلو او په پاکستان کې د جمهوریت په بقا ټینګار وکړو. په نشترال پیښور کې د بشیر احمد بیلور د سلويختمه په اړه یوې لوی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل
شہرت کمیو دیش کمیو خود پختو پرنگ پرار دباچا
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر اپراسیاب خټک هم د ترګړې په ضد په مبارزې جاري ساتلو ټینګار وکړو.
تیرو څلوېښتو ورځو کې دشمنان وکتل چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې خصوصاً په پختونخوا کې په هر کلي کې په هر باډه کې په هر ښار کې خلکو ختمونه وکړل، دعاګانې وکړې، بچی جلور یاد کړو او دا ثابته کړه چې دشمنانو چې کوم مقصد و هغه ناکام شو.
او د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په خپله وینا کې زیاته کړه چې د ترګرۍ په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د کومې ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی، نو دوی به کوشش کوي چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون وکړي. میا افتخار حسین زیاته کړه چې د جمهوریت په ضد د روان سازشونو به هم دوی مقابله کوي.
دلته په دې وطن کې یو سازش جوړ کړي، مونږ همیشه پاتر مینې کړو، شهادتونه ورکړو، خو د جمهوریت لپاره قرباني کړو. په هېڅ قیمت الیکشن رسو کېدل نه منو. هېڅ کوم یو مخه نخبه الیکشن کېږي.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو په لویه شمېره کې ګډون وکړو او بشیر احمد بیلور ته یې د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو غلام غوث په ریپورت کې اوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترهګرۍ ضد مبارزې جاري ساتلو اراده کړې او ویلي دي چې ترهګرو صوبې ته زیان رسولی، خو دوی بیا هم له ترهګرو نه یریږي. او اوس به د افغانستان په اړه یو ریپورت ورو. د افغانستان په کندوز کې یو ځان وژونکي برید د ټرافیک پولیسو د مشر سمنوال سید اسلم او د ترهګرۍ ضد مدیر سمنوال عبدالله زمري په ګډون لس پولیس افسران وژل. چاودنه پرون ماښام د کندوز په چوک کې هغه وخت وشوه چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتی چارو د تنظیم لپاره راټول شوي وو. چارواکي وایي په پیښه کې نږدې 40 کسان نور ژوبل شوي دي. د برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نور تفصیل له کندوز د مشال ریډیو خبریال نور محمد سهیم راکوي.
دغه انتحاري حمله د کندوز په چوک کې چیرې چې د کندوز ښار زړه بلل کیږي په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې دغلته ګڼ شمېر پولیس د امنیتی چارو د تنظیم په غرض راټول شوي وو. د کندوز د امنیه قمندانۍ وایاند سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د پولیسو او ملکی افرادو په ګډون 9 ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لکه چې وایي هغه وروستي ارقام چې موږ ته رارسېدلي دي، په دغه پیښه کې د تروریزم د مدیر او د ترافیکو د مدیر په ګډون 10 تنه پولیس وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي، چې په هغو کې 15 تنه پولیس او 14 نور ملکي وګړي دي. د یادونې وړ ده چې دا له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې دریمه ځان وژونکې حمله ده چې یوازې او یوازې په همدا چوک کې رامنځته شوې ده. نږدې 2 کاله وړاندې دغلته په یوه ځان وژونکې حمله کې د کندوز پخوانی امنیه قمندان مولانا عبدالرحمن سید خیلی له 3 تنو افسرانو او ساتونکو سره پکې ووژل شول. بله ځان وژونکې حمله پکې د روان کال په اوړي کې په داسې حال کې رامنځته شوه چې زیات شمېر امنیتي افراد له خپلو نقلیه وسایطو سره په دغه چوک کې د یوې کېدونکې مظاهرې د مخنیوي لپاره راټول شوي وو. په دغه حمله کې تر 40 تنو پورته ملکي او پوځي کسان مړه او ژوبل شول.
د افغانستان کندوز کې تاسو د یوې چاودنې حال اوریده. اوس به په افغانستان کې د یو بلې پیښې حال وورو. د افغانستان د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ په کلا سیمه کې یې پرون له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د یو طالب قومندان په ګډون 500 وسلوال طالبان وژلي دي او له جګړې وروسته د طالبانو وسله او موټر سایکل هم د دوی لاسو ته ورغلي دي، خو وسلوال طالبان بیا د دولت لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادا کوي. زمونږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حل راکوي.
د غزنی سیمایز چارواکی وایي چې د ملي اردو سرتیرو او سیمایزو پولیسو تیره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې ده چې په پایله کې د طالبانو یو قومندان او څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. چارواکي وایي تر نښته وروسته د وسلوالو طالبانو وسلې او موټر سایکلونه هم د دوی لاسته ورغلي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په نښته کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو له مقابل لور یې څلور تنه طالبان او د هغوی یو قومندان وژلي دي. د وایي نښته د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې شوې ده.
پرون د اندړو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي اردو له طرفه چې طالبانو سره جنګ کړی ده، په دې نښته کې پنځه نفره طالبان دې کې یو قومندان او څلور نفره نور هم طالبان وژل شوي دي. نو په دې نښته کې ملي اردو ته او محلي پولیس ته تاوانونه رسېدلي.
که څه هم د دولتي چارواکیو د وسلوالو د وژل شوي قومندان نوم نه دی زده، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په نښته کې په وژلو شویو کسانو کې د نصرت په نامه د طالبانو یو قومندان او د نصیب الله په نامه یو طالب شامل دي. بل خوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په نښته کې یې ملګرو اته تنه پولیس وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي په نښته کې یو تن طالب هم وژل شوی دی. تېره ورځ د غزنی په مرکز کې هم ځانمرګی برید شوی و چې پکې دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل وو.
تاسو ته وړاندې د افغانستان په کندوز کې د چاودنې او په غزنی کې د جګړې حال اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ایساف ځواکونو د کندوز او په غزنی کې روستي چاودنې غندلې دي. صالح محمد صالح یې نور تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر په کندز کې د پرونی ځنوژونکي برید تر څنګ په غزنی کې پرونی چاودنه هم غندلې ده. پرون ماښام په کندز کې ځنوژونکي برید لس پولیس افسران ووژل چې د تروریزم ضد مدیر سمنوال عبدالله زمری او د ټرافیکو مدیر سمنوال سید اسلام پکې شامل دي. نونس تنه نور ټپیان سوي چې چارواکي وایي په ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي او په چاودنه کې خلکو ته مالي زیان هم رسېدلی دی. بلخوا په غزنی کې پرون یوې چاودنې دوه تنه ووژل او دیارلس نور ټپیان کړل. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ولسمشر حمید کرزي دغه بریدونه په کلکه غندلي او ویلي دي تروریستان دي پوسي چې په دغسې بریدونو سره خپلو شومو موخو ته چې د افغانستان د پرمختګ مخه نیول دي نسي رسېدی. ایساف ځواکونه هم په کندز او غزنی کې سوي دواړه بریدونه غندلي دي. د دغو ځواکونو ویاند برید جنرال ګونټر کټس ویلي د افغانانو دښمنانو په خپل وروستي عمل سره وښوده چې د افغانانو ژوند ته احترام نه لري. ښاغلی کټس وایي د سختریزو دا ډول بریدونه به د ښه راتلونکي لپاره د افغانانو اراده کمزورې نه کړي. وسلوالو طالبانو په کندز کې د پرونی ځنوژونکي حملې مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویاند بولي رسنیو ته په لیږل سوي ایمیل کې ادعا کړې چې ګڼو دولتي پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندز په دې چوک کې تر دې مخکې هم ځنوژونکي حملې سوي دي.
د شمالي وزیرستان د سپینوام او شوا تحصیلونو اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د سلور ورځو راهیسې ټول سړکونه د پوز لخوا تړل شوي دي. دغه کام ګام څو ورځې وړاندې په ټل میرلی سړک باندې د امنیتي سرتیرو په قافله د یو بمی برید وروسته پورته کړل شوی دی. ځایي خلک وایي د لارو د تړلو له وجې د دوی د بازارونو او نورو سیمو سره رابطې ختم شوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام او تحصیل شوا اوسیدونکي وایي د تیرو سلورو ورځونه امنیتي سرتیرو په ټل میرلی سړک فوزی قافلې باندې بامی برید نه پس د غلطه ټول سړکونه تړلې دي چې له کابل د تخیل سپینوام شوا حسن خیل ټیټی مداخل او داسې نورو یو شمېر سیمو خلک سر شوي او د ټل میرلی بازارونو سره یې رابطې شلیدلې دي چې له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. قاسم خان وای د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او مشران چې جرګه جوړه کړي انتظامیا ور سره لیدل قاتل هم نه کوي.
د تلوم د پر چې کنده ملشت ګټ چ لګیدلای دی دی ولا ته مخ چې ته نن سره د مکاور ته شوی دو هغه اجا می چې کلی د تخلت ته ته غر وشتل کوم جرګه ور سره اوره کار نه لري د ګډر می چې مکان کړو چې می سره د جرګه کړی وای ګاډي دی او طرفه د چل دلری لړبن شوی دا میرل ګډر لړبن شوی دا د مرون پدان یار
د تحصیل سپینوام اوسیدونکو فدا خان اوی سلور ورځې وړاندې چرته په غیر آباد سیمه کې پیښه شوې او مسلسل یې د دوه لویو تحصیلونو خلک ایسار کړي دي. کله مو چې په دې اړه د پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو د تحصیل میرعلی او شوا پولیټیکل تحصیلدار فضل ودود مشال ریډیو ته وی عوام د تیرو سو ورځو نه په مشکل کې دي او دوی په دې اړه مسلسل د سیکیورټی فورسی سره په رابطه کې دي چې دغه ستونزه زر تر زره حل کړي.
مو د لیفټیننټ کرنل ون ونګ چې کوم دی هغه سره هم خبرې وشولې په دې سلسله کې. په دې کې بسنه سره ریلیکسیشن مونږ کړی هم دی او انشاءالله چې دا ډېر زر دا روټ خلاص شي د جرنل پبلک لپاره، ځکه چې مونږ ته د جرنل پبلک نه ډېر زیات کمپلینس راځي کنه. تقریبا چار پنځ ورځې وشوې چې دا بند دی. بیماران وي، ډیلیوري کیسز وي، نو په هغې کې چې روډ بند وي نو بیا ډېر زیات مشکلات جوړېږي. پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سائیڈ نه ډیر زیات کوشش روان دی. منګه بیگام په دې باندې خبرې کړې دي د سیکیورټی فورسز سره.
انتظامیه چارواکو دا هم اوه دوی بازار د غلطه د مشرانو لویا جرګه را وغواړي چې ورسره د روانې ستونزې حل او په آینده کې د غلطه د ناخوخه پیښو مخنیوي لپاره خبرې وکړي.
د شمالي وزیرستان د خلکو ستونزې تاسو اورېدې. اوس به لاړ شو خیبر ایجنسی ته. په خیبر ایجنسی کې دا وخت مختلفې وسله والې ډلې موجودې دي او په دې کې د ځینو ډلو ترمنځ اکثرا ختې شوې چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله هم اورېدلې ده. ویل کېږي چې په دې ډلو کې انصار الاسلام او امر بالمعروف د پاکستان د امنیتي ادارو په ملاتړ د وسله والو پر ضد جګړه کوي. دا چې په خیبر ایجنسی کې نورې کمې وسله والې ډلې شتون لري او په دې رپورټ کې خو د یوې لنډې دمې رسو. قبائلی سیمه خیبر ایجنسی کې د بیلابیلو وسله والو ډلو ترمنځ وخت نا وخت نښتې کیږي چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله هم اورېدلې. د خالی پروس هم د دې ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. د رپورټونو تر مخه په خیبر ایجنسی کې په موجودو وسله والو ډلو کې لشکر اسلام، انصار الاسلام، امر بالمعروف، عبدالعظام بریګیډ او تحریک طالبان پاکستان شامل دي. د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي په دې ټولو ډلو کې انصار الاسلام او امر بالمعروف د پاکستان د امنیتي ادارو په ملاتړ په دغه سیمو کې د وسله والو پر ضد مزاحمت کوي. خدا چې ولې امنیتي ادارې دغه ډلې د ترهګرو پر ضد کاروي پاړه یې محمد سعد وایي.
کنډیر کرائم ریلیشنز کې د قوم یو زمواري مشترکه زمواري راځي چې هغه خپل علاقه کې امن قائم کړي او دې فشار پرې باندې اچي چې هغه خپل علاقه کې خپل امن کم دی نو هغه قائم کړي. او بل خوا چې تاسو وګورئ نو دا کم ګروپونه چې کم لګیا دي او دغل تدي دا غي دومره مضبوط دي او کېدای شي دغه بیرون سره هغه هم دي د سپورټ هم دي. نو د دغه په وجه باندې د خلکو توقع کول چې عام یو لشکر هغه
ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد وائی چی انصار الاسلام او امر بالمعروف ڈلا د پاکستان حکومت غیر قانونی گرسولی خود بہر ملکی پالیسی د گٹی او د مفاد لپارا تری بیا هم خپل کار تر سره کوي.
زمونږ د فوج او د استخباراتو بعضې کارونه چې کوم دي هغه ناقابل فهم دي. داسې ګروپونه جوړول او بیا هغه بیرونی خارجه پالیسو اهدافو دپاره وصول دپاره هغه استعمالول دا یو ډېر خطرناک او ډېر داسې کار دی چې هغه د پیج اکثر ښه نه روځي. دا ډېر خطرناک کارونه دي او د پاکستان که تاسو وګورئ هغه مسایل زیاتر عمدغه دي چې دا مونږ دغه کې وو. د کال اووه څلوېښتم نه وروسته نه مونږ دا کار شروع کړی دی. بعضې خلک خو د شوروي د افغانستان کې د یرغال وخت خبره کوي. په کال اووه څلوېښتم کې مونږ داسې خلک استعمال کړي. دا قبایلي لشکر مونږ کشمیر ته لېږلی و. دا مسلې د حل هغه مونږ داسې پېښېده مسله جوړه کړه چې هغه تر اوسه پورې ناقابل حل ده.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والی ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او په تیرا کې هم د پاکستان فوج وخت په وخت د وسله والو پټنځایونه په نښه کوي، خو بیا هم دغلته امن نه دی پر ځای شوی. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر محمود شاهی وجه داسې ښایي.
اصل کې دلته کې چې کوم دی نو زیات فوج نشته، لکه یو کمپنی چې هغې زیات نه زیات یو نیم سو کسانې دوه سوه کسانې دونه عملیات چې دوی وایي نومونه خو غټ راټول کړي، خو هغه عملیات خاص نه وي. زه چې خبره کوم نو زه د یو بریګیډ خبره کوم چې راولي یا یو ډیویژن راولي، او دلته کې چاتېره صفائی ټیمونه چې عملیات خبرې کوي نمونه ورته ډېر ورکړي. زه راغلم بیا زه راغلم خو مونږ ته پته چې دې کې د فوج څونه ټوکرې شامله ده.
په خیبر ایجنسی کې د وسله والو ترمنځ د نښتو پوځي عملیاتو او د بد امنۍ او پیښو د اوږدېدو له وجې له دغه ځایه په زرګونو خلک بې کوره شوي هم دي. ریپورت تاسو اورېده. اوس به یو بل ریپورت وورو. د پاکستان مسلم لیگ نون د پارلیمان په لور د ریلی ویستلو او دغلته کې بیا د ناستې کولو اعلان کړی. نون لیگ د اعلان پرون د خالی پروس په لاهور کې د خپل ګوند په غونډه کې وکړو. نور تفصیل له احمد الله اورو.
تیر ورځ په رایون لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون یو اجلاس وشو چې په کې دا فیصله وکړل شوه چې په کراچۍ کې نوې حلقه بندیان چې کمیټې د اغې نه کېدلو د الیکشن کمیشن د مضبوطۍ او سند او بلوچستان صورتحال په حواله سره د فیصله وکړله چې راتلونکي اونۍ کې به د پارلمان په لور باندې یو مارچ کوي، در پارلمان مخې ته به درنه ورکوي، او دغه شان تر د الیکشن کمیشن دفتر چې کوم دی چې د پارلمان سره نږدې دی د اغې پورې باندې د مارچ اعلان وکړلو. او دوی ویلا چې زمونږ د درنې او د مارچ مقصد دا دی چې نه صرف الیکشن کمیشن دې مضبوط کړلی شي، ځکه چې څه یو مخصوص دغه چې کوم دي هغه لګیا د الیکشن کمیشن د خپل تابع کولو کوشش کوي، او دغه شان په کراچۍ کې د حلقه بندیان وکړلی شي. او په 13 فروری باندې تقریبا نن 6 ورځې وروسته چې کوم په فروری کې په سند کې کېدونکي ضمني انتخابات دي، نو مسلم لیگ نن دا فیصله هم وکړله دغه انتخابات کې برخه چې کومه ده هغه به هم ناقلي. په نواز شریف دغه اجلاس وروسته بیا چې نثار مدوات سره خبرو کې دا ویلا چې زمونږ کما هم فیصله کړې دا موږ ټول د ملک د مفادات او د ولس د مفادات لپاره کړې ده.
د احمد الله نه تاسو د پاکستان مسلم لیگ نون د پارلیمان په لور د ریلی ویستلو دغلته کې بیا د ناستې کولو د اعلان حال اورېده. اوس به یو بل رپورټ ورو. د القاعده مشر اسامه بن لادن پسې د 10 کالو لچون او په ایبټ آباد کې بیا دغه د وجنې په اړه د 0 Dark 30 په نامه یو فلم جوړ شوی، خو په پاکستان کې له فلمی صنعت سره تعلق لرونکي کاروباریان وایي که څه هم په پاکستان کې د فلم کتونکو مطالبه ده چې په سینماګانو کې بلو دي د 0 Dark 30 فلم خپور کړل شي، خو دوی یریږي چې پیمرا یا د الکترونیک میډیا د سر اداره به دیتا اجازه ورنه کړي. نور تفصیل د اسرار العالم محمد پر رپورٹ کې ورو چې د 0 Dark 30 فلم په یو ډایلاګ شروع کیږي.
د ډیلی بیسټ وب پاڼې په یو مخاله کې راغلی دی د طالبانو تل یو ایجنډا ده، او هغه دا ده چې له پاکستان او افغانستان جیلونو او د امریکایي زندانو ګوندنامو څخه زر تر زره خپل ملګري طالبان خوشی کړي. طالبان دا فکر کوي چې څومره ډیر د دوی مهم ملګري له جیلونو څخه خوشی کیږي نو دوی ورسره همره په میدان جنگ کې مضبوطیږي، او له دې وروسته بیا د سولې په لړ کې جدي خبرې کېدای شي. او له پاکستانه زیات په دې خبره څوک نه پوهیږي، ځکه چې یاد هیواد په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو کې خپل رول لوبول پیل کړی دی. پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نور یو شمېر امنیتي ګټې خوندي کړي، او په دې لړ کې پاکستان په 13 میاشتو کې په لسګونه طالب قیدیان خوشي کړي چې ورسره د سولې کمزوري خبرې بیا ژوندۍ شوې دي. د پاکستان تر شا زیاتره محرکات د خودغرضۍ دي، ځکه چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په عمل کې پاکستان له پامه غورځولی وو، نو اوس اسلام آباد غواړي چې خپل زوړ پوزیشن بیا ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی پاکستان په دې هم پوهیږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخوا 2 کلنۍ زړې خبرې اترې ودرولې شي. همداشان پاکستان ته معلومه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به مذاکرات ناکامه کیږي، نو په سمدستي ډول یې یو شمېر طالب مشرانو ته پاکستانی پاسپورټونه جاري کړل چې دا رنګ په قطر کې کېدونکو خبرو کې برخه واخلي. همداسې وشول کله چې 2012 کال د مارچ په میاشت کې د طالبانو یو وفد چې له خپل مشر ملا محمد عمر لخوا ورته هدایات نه و ورکړل شوي په قطر کې د مذاکراتو پر وخت خاموشه وو. د طالبانو یو سیاسي مشر ذبیح الله وایي په قطر کې د مذاکراتو پر وخت زموږ ذهن خالي وو، او زموږ هیڅ قسمه مناسب پلان هم نه وو. موږ بغیر له تیارۍ قطر ته لاړو او ټوله پاکستاني ایجنډا وه، او موږ یو جعلي رول ادا کړو. مقالې کون کې وای پاکستان په طالبانو یو شمېر حربې استعمالولې شي چې دا رنگ دوی په خپل کنټرول کې وساتي. نه یوازې دا چې پاکستان طالب قومندانانو او د هغوی کورنیو ته استوګنځایونه ورکوي، بلکې د ملا عمر د مرستیال په ګډون یو شمېر مهم طالب مشران یې هم قید کې ساتلي دي. په مقاله کې راغلي دي که چېرې له طالبانو سره د سولې خبرې شروع نشوي نو پاکستان به پرې خفه نه وي، ځکه چې پاکستان خپل ګاونډي هیواد افغانستان کمزورې او بے ثباته لیدل غواړي. په افغانستان کې یو قومي ائتلافي حکومت د اسلام آباد لپاره د خفګان سبب ګرځي دي شي، ځکه چې افغانستان له پاکستان سره د ډیورن پوله کله هم په رسمي توګه نه منلې.
په ډیلی بیسټ ویب پاڼه خبره شوې یو مقاله کې راغلی وو په داسې حال کې چې نړیوال پوځیان په 2014 کال افغانستان اوسي، پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نورې یو شمېر امنیتي ګټې خوندي کړي. دا رپورټ تاسو اوریدو بخنه غواړو چې کوم رپورټ په باره کې ما تاسو ته ویلي وو هغه رپورټ به تاسو د خبرونې په دویمه برخه کې واورئ. اوس د ماسپخینې یوه نیمه بجه شوې ده، نو د پامیر ساحل نه بلند خبرونه واورو.
خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکوي. دوی 13 ورځ د پېښور په نشتر حال کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي سینیئر وزیر بشیر احمد بلور څلوېښتمې مراسم او غونډې ته د وینا په وخت دا خبرې وکړې. نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې پکې د اتو پولیسانو په ګډون 10 کسان وژل شوي. چاودنه د پولیسو د ګاډي تېرېدو په وخت شوې. د دې حملې پړه لا چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي 13 ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ پنخته کې د یو قومندان په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د مصر ملي دفاعي شورا په هیواد کې روانې نارامۍ په لړ کې د ملي خبرو اترو غږ کړی دی. د مصري ولسمشر محمد مرسي په مشرۍ دفاعي شورا دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تاوتریخوالي په سیمو کې پر قرض بندیز لګولو هم غور کولای شي. د وینزویلا حکومت ویلي ولسمشر هوګو شاویز له تنفسي غزک یا انفیکشن اخر شوی دی، خو اوس هم په ساه اخیستو کې مشکل لري. شاویز د سرطان درملنې لپاره په کیوبا کې دی او امریکایي پوځ سلاح شوی دی چې د فرانسې په هغو جیټ الوتکو کې وتیل اچوي چې په افریقایي هیواد مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي.
د پامیر ساحل نه لند خبرونه تاسو واریدل. اوس په اسلام آباد کې دریاس مسخیل نه ورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټه کې سړي.
نن د انګریزي ژبې رسپانې ډان خپل اداریا د کېدیانو په بنیادی حقوقو لیکي او وایي چې د اټارنی جنرال عرفان قادر دا خبره چې حکومت سره د 200 نه زیات کېدیان دي چې دا وخت په پټو بندیخانو کې دي او د دوی په ضد مقدمه نه دي شروع کړې شوې او دا خلک د قبایلي او نیمو قبایلي سیمو نه د ترهګرۍ خلاف جنگ دوران نیولې شوې دي. اداریه وایي کله هم چې په یو ملک کې جنگ وي نو د کېدیانو په ضد د نړیوالو قانونو تر مخه تر هغې مقدمه نه چلیږي تر څو چې جنگ نه وي ختم شوی، خو دې دوران به د کېدیانو سره داسې سلوک کولی شي چې ورسره د دوی بنیادی حقوقونه متاثر نشي. خو پاکستان کې خبره بل شانده. دلته خو حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه مني چې ګنی نړیوال جنگ دی او یا هم دغه سیمه جنگ ځپلې ده، او د دې وجه دا ده چې بیا به د سیمه ته نړیوالې ادارې نه نوزي. اداریه زیاتوي چې حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ دوران کم خلک هم ونیسي او که د دوی خلاف بیا مقدمه چلیږي نو باید چې هغه پاکي صافي وي او ملزمانو ته د ججانو او وکیلانو اسانه او د اپیل حق هم ترلاسه وي. هر که دا مقدمه د اف سی آر تر لاندې ولې نه وي او که داسې ونه شوه نو د اډیالا جیل پرنګ پیښې به رامخې ته کیږي چې پکې په 11 کې اوس 9 کیدیان ژوندي پاتې دي. د غرنګ جنگ ورځپاڼه لیکي چې د امریکې د خارجه وزیر دپاره نومول شوی سینیټر جان کیری د امریکې سینیټ ته خپل وینا کې ویلي چې پاکستان د ترهګرې په ضد جنگ کې کمه مرسته او کمی قربانۍ ورکړي دي دا د ستاینې وړ دي. ادارې لیکي چې پاکستان کې خلک دا خبره محسوسوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د شپېتو کالو راسې تعلقات را روان دي، خو خپل منځي تعلقاتو د پاره اعتماد او احترام نور زیاتول ډیر ضروری دي او د یو ملک لخوا د هم داسې رویه و نه ساتل شي چې له وجې د بل ملک د خلکو زړه ازار شي. اداري اخره کې لیکي چې د امریکای مفادات پاکستان سره په خه تعلقاتو کې دي، نو اسلام آباد او واشنگتن له پکار دي چې خپل منځي کم لګ ډیر تاوتریخوالي دي هغه لري کړي او خپل تعلقات نور هم خکړي. او د دې ترڅنګ مشرق رسپانه وایي چې د خیبر پښتونخوا رستوپاتي سیمو کې د ترکه داوی خو ډیر کیږي، خو حقیقت کې د ټولو فرمندونو مخه یا یوازې مردان او چارسدې ته اړول شوې ده، او حال دا دی چې د مالی کال په اخیری سیمایه کې هم د چترال ترقیاتی فنډونو د ډومبه سیمایه پیسې هم پوره نه دي جاری کړې شوې. ادارې مخکې وایي چې د چترال د پرمختګ او ترقیاتی کارونو لپاره وزیر اعلی حیدروتی هم ډېرې دعوې کړې دي، خو په ځمکه هیڅ عملي ګام په نظر نه راځي. او دغه رنګ چیف سیکرټري هم د چترال د دورې په وخت د کار د رفتار جاج واغستو، خو د دې هم څه خاص نتیجې مخې ته رانغلې، بلکې هلته د سی ان ډبلیو افسرانو د رشوت او کرپشن بازار ګرم کړی دی. ادارې اخیره کې وایي چې باید صوبایي حکومت په اخیری ورځو کې چترال کې د ترقیاتی کارونو لپاره پیسې جاري کړي او صحیح افسران هلته ولیږي چې په تلو تلو کې د هغه ځای ولس ته یو ښه تاثر پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی سان فرانسیسکو کرونیکل پر راپور کې راغلی د 1309 د پیښونو څرګندېږي چې پاکستان په مکمله توګه یو داسې ناکامه ریاست ته چې اټومي وسله هم لري. راپور کې لیکل شوی داسې په بل کوم هیواد کې کېدی شي چرته چې یو مولا په کینیډا کې د شپږو کالو تیرولو نه وروسته په زرګونه خلک راټول کی په یو داسې کنټینر کې کینی چې د ټوپک ګولې په اثر نه کوي او وایي چې حکومت دې ختم شي. هم په دغه محل د ولسمشر درداري او د سپریم کورټ ترمنځ د اړیکو تریخوالی هم وجود لري. دوه کاله وړاندې سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته حکم وکړ چې د ولسمشر پر ضد د درغلې د تورونو د پلټنو لپاره د سویس چارواکو ته ولیکي. ګیلانی د حکم منلو نه انکار وکړ او هغه د چوکۍ نه لرې کړی شو. د هغه ځای راجا پرویز اشرف ونیولو او اوس د هغه نه هم دغه غوښتنه کیږي. د راپور لیکوال پوښتنه راوچتی ولې نړۍ له د پاکستان نه توجه اړول نه دی پکار، ځکه چې پاکستان په نړۍ کې یوازنی ناکام ریاست نه دی. سودان، سومالیا، هیټی او زیمبابوي هم دی. ولې آیا د هیوادونو ته د پاکستان پرنګ په تیرو لسو کالو کې د واشنگټن لخوا د 12 بلیون ډالرو مرستې ورکړل شوې دي؟ یا آیا د هیوادونو د پاکستان په شان اټومي وسله لري؟ او یو يرون کې تصور دادې چې کچر طالبان د حکومت پر نسکورولو کې بریالي شي نو اټومي وسله ترلاسه کولی شي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي په تیر اوړي کې چین د افغانستان سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړ. په ستمبر کې د چین لوړپوړي چارواکي په شپږ څلوېښت کال کې په اړومبي ځل د افغانستان دوره وکړه او اعلان یې وکړ چې 300 افغان پولیس چارواکو ته به تربیه ورکړي. چین د ناټو د وتلو نو وروسته د افغانستان سره د امن په معاهده د خبرو اترو اشاره هم ورکړې دي. په 13 کالو کې د افغانستان د غونډیانو سره د چین کاروبار هم پرمختیا کړې ده. خبري ایجنسی وړاندې لیکي چین د افغانستان په هغه قدرتي وسیلو نظر ساتلې ده چې 1 ټریلیون ډالر قیمت لري. د چین کمپنیو د افغانستان درنه د تانبه، اوسپنې او تیلو د راوستلو لپاره رعایتي حقونه ترلاسه کړي دي. دغه شان چین په افغانستان کې د لیتیم په زیرمو نظر ساتلې دي. دا د بیټرانو جوړولو نه راواخله تر نیوکلیایي پرزو جوړولو لپاره کارول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او افغان ډیپلوماټانو ته په چین کې د تربیت په برخه کې هم مرسته کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د القاعده مشر اسامه بن لادن پسې د لسو کالو لچون او په پټپات کې بیا د هغه د وجنې پاړه د 0 Dark 30 په نامه یو فلم جوړ شوی دی. د دې فلم پاړه مخکې ما تاسو ته ویل، خو هغه رپورټ مونږ تاسو ته خبر نه کړل شو، خو اوس به درته دا رپورټ خبر کوم. خو نو د دې فلم پاړه په پاکستان کې له فلمي صنعت سره تعلق لرونکي کاروباریان وایي که څه هم په پاکستان کې د فلم کتونکو مطالبه ده چې په سینماګانو او کیبلو دي د 0 Dark 30 فلم پور کړل شي، خو دوی یریږي چې پیمرا یا د الکترونیک میډیا د سر اداره به د دې اجازه ورنکړي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې رپورت کې اورو چې د 0 Dark 30 فلم په یو ډایلاګ شروع کیږي.
What else have you done for us besides Bin Laden?
I've done nothing else.
Get your hand out of your pocket! Do it now!
د هالیوډ په دې فلم 0 Dark 30 کې خودل شوی چې څرنګه د لسو کالو د لټون وروسته د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په پټاباد ښار کې د موندل کېدو وروسته وژل شو. پاکستانی رسنیو لیکلي چې پر فلم به پاکستان کې پابندي وي، خو پاکستان کې د فلمی صنعت سره تعلق لرونکي وایي چې دوی ته لا تر اوسه په رسمي توګه کوم خبر نه دی ورکړل شوی. خو زیاتوي چې که څه هم په پاکستان کې د فلم کتونکو مطالبه ده چې په سینماګانو او کیبلو دي د زیرو ډاک 30 فلم خپور شي، خو دوی ویریږي چې پیمرا یا د الکترونیک میډیا د څار اداره باید د اجازت ورنکړي. په اسلام آباد کې یو کیبل اپریټر ریاض خان وایي که څه هم په ورته فلم باندې د حکومت لخوا رسمي بندیز نه دی لګول شوی، خو د نوموړي په خبره دوی د حکومت له ویرې دغه فلم نشي چلولی، ځکه چې په دې فلم کې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه هغه معلومات دي چې کېدای شي پاکستان حکومت خپل ولس ته نوې پړاګ کړي.
پاکستان آرمی خبر نو گوتے اتنی په سوورنٹی باندې حملہ وا مختلف نو په هغه شین چې کوم پریکټیکلی دی کې په نظر راځي چې څنګه څنګه امریکن دالل یا د اسامه بن لادن اپریشن څنګه وشو، کوم طریقې سره غیرالل، نو د دې یو یوازې نه چې پیمرا بلکې لوکل چې کوم سپیشل برانچ وی، هلته سپیشل برانچ پولیس وی، زه په سی ای پولیس وی پر ډیسټریکټ وایز وی، هغه چې کوم دی دا مونیټر کوي او تاته به باخره دا ویم چې دا د شین دی دا اون چې لیږي. کله دا څه ده سپتمبر کې خدای سي نشته یا حکومت اعلان نه کړي، خو دا سه نور لارې چارې هم شته چې پاره په ذریعہ باندې د خپل نوټیسز راځي یا تر لوکل چې کوم پولیسي هغه هم د دې راکړي.
لدې وړاندې هم په پاکستان کې د اسامه بن لادن په اړه یو بل مزاحیه فلم تیر بن لادن باندې بندیز لګول شوی وو. خو د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه نصر جاوید وایي کچری پاکستان حکومت د هیواد دننه د اسامه بن لادن د وژنې په اړه د هالیوډ دغه فلم خپرولو باندې بندیز لګوي، نو دا به د خبرې ثبوت وي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د ټیکنالوژي په اړه لسره معلومات نه لري.
کچری پاکستان حکومت بندیز لګی نو د بیوقفۍ کار به او مغه سي بندیز به لکه څنګه چې په یوټیوب لګیدل دي. په 2013 کال کې په ټولنیز میډیا یا انټرنیټ باندې بندیز د بیوقفۍ یو کار دی، او چې کوم حکومتونه دا سکی نو هغه د دې ثبوت ورکي چې هغه په 19مه صدۍ کې ژوند کوي او له جدید دوره به خبره دي.
کیبل اپریټر ریاض خان وایي کېدای شي د زیرو ډاک 30 فلم مینوال دا فلم په انټرنیټ یا د سیډیګانو لاري وګوري، خو دا چې دوی نشي کولای دغه فلم په کیبل یا سینما باندې وچلوي نو له وجې یې دوی له ډېرې مالی ګټې څخه بې برخې کیږي.
او دا غي سره مونږ ته اډ راځي چې مونږ څومره زمونږ چې کوم سیریز چینل وی یا ډي وی ډي چینل وی کوم باندې چې مونږ دا ټایپ موویز نه راځي لګو پاغي باندې په دغه چینلو باندې د ټولو نه مونږ ته زیات اډ راځي پاغي کې نو کوپرس کا دا غي چینلو کې مونږ نوی نوی موویز نه لګو لکه زیرو ډاک 30 اره او کس کتل غوړي ټول خلک کتل غوړي یا د سره نور داسي ریلیټډ موویز وی نو کو هغه مونږ نه مونږ خپل چینل ته څنګه دې بیا ته اډ کم ملاويږي او څنګه چې د یو ټي وی چینل د یو ریډیو یو وزنې ګټه اشتهار وی نو دغه شان د کیبل هم چې ګنده یو وزنې ګټه د بار نه اشتهار راځي.
د یادونه وړ ده چې زیرو ډاک 30 پوزي اصطلاح ده چې معنی د شپې 12 بجې ده، یعنی د شپې تر سره شوی عملیات چې په ډاګه نوي. مشال ډو هڅه وکړه چې په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د څار یا پیمرا سره په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د اسرائیل محمد رپورټ تاسو ری دوس په یو بل رپورټ ورو ملګری ملتونه په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د مرستو نوی پلان لري او وایي چې افغانستان ته به د 2014 کال وروسته 1.1 میلیون ډالر ضرورت وي. د دې رپورټ نور تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو د څانګې مشر مارک باودن د شنبه په ورځ په کابل کې له افغانانو سره په راتلونکو کلونو کې د بشري مرستو یو نوی پلان اعلان کړ. د وویل له 2014 کال وروسته به افغانان ډېرو مرستو ته اړتیا ولري. د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې پلان له عملي کولو سره 401 میلیونه ډالر مرسته وکړي. مارک باودن د دې پلان په هکله وویل:
Afghanistan also scores critically low across the whole.
افغانستان د بشری مرستو لپاره په ډیره ټیټه ساته کې دی. په دې هیواد کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مړ کیږي. افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې زیاتو بشری مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر وایس برمک وویل چې له افغانانو سره د بشری مرستو نوې پلان د ملګرو ملتو سازمان له بشری څانګې سره په ګډه ترتیب شوه او د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال له پروګرام سره سم به د هیواد په هغو سیمو کې عملی شي چې له بشری مرستو لرې پاتې شوي او د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې دي.
اوس موږ د انتقال په مرحله کې یو. د انتقال مرحله یوازې دا نه ده چې په پوځي برخه کې ترسره شي، بلکې پیښو ته ځواب ورکول هم د بشري مرستو مهم ټکی دی.
په افغانستان کې د جرمني د سفارت استازي وویل چې دا مرستې د دې هیواد پر امنیتي او پراختیایي موضوعګانو سربیره هغه بشري مرستې دي چې عام افغانان، کلیوال، لرې پرتې، جنګ او طبیعي حوادثو ځپلې سیمې ورته ضرورت لري او په وروستیو لسو کلونو کې ورته لږه پاملرنه شوې ده.
د خان محمد سین رپورټ تاسو اوریده او اوریدونکو وخت شوه دی د اونیس پروګرام د باختر ستوري. دا پروګرام درته باز محمد عابد وړاندې کوي. نو راځي چې وویرو
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې مو په سلامونو مانزم. په نننۍ خبرونه کې درته درې سره رپورټونه لرو. په سر کې به د پښتنو د ستر مشر باچا خان د 25م تین د یادغونډې رپورټ ولرو. بیا به د مشال راډیو د کلتوري رپورټونو په یو چاپ شوی کتاب لونګین هم رپورټ وړاندې کو، او په اخیره کې به د سیاستوال او قلمول سمد حامد په یو یادغونډې د خبرونې پیس کرا ټول کړو. لومړی رپورټ ترازو کسو هم په پیښور کې د جنوري په 28 نیټه د پښتنو د ستر مشر او د ادمی تشدد د فلسفي بانی باچا خان 28م تین په لوړ کچن مانزل شوی وو، خو د جنوري په 28م نیټه په جلال آباد کې د ارواښات په مزار یو شمیر فرهنګیان او دولتي چارواکي ورټول شوي وو او د هغه مرحوم 28م تلینې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځه. دا چې په دغه غونډه کې بیانوالو څه غوښتنې لرلې په دغه رپورټ کې دراورو. دغه غونډه چې د باچا خان په مزار جوړه شوې وه د ننګرهار پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدی هم ګډون کړی و. نوموړي په خپلو خبرو کې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه رڼا واچوله. ده وویل
عدم تشدد معنا یې دا ده هغه څوک چې خپل حقوق لري او په نظامي ډول نسي کولی غوځي نه دفاع څه ده وکړي، هغه خلک کولی شي چې په عدم تشدد باندې د خپلو حقوقو بالاخره دفاع وکړي. ولې دا په کوم ځای کې کېدای شي؟ دا په هغه حالاتو کې کېدای شي چې هلته ډیموکراسي وي. په ډیموکراسي نه، دا عقل یو څه قانون مندي چې دا پکې موجوده وي. د باچا خان افکار اوس خلک څه فکر کوي چې دغه تاثیر ډېر زیات ده او انشاءالله څه پاینده کې به نور هم څه زیات اوسېږي.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د باچا خان د افکارو خپرول د وخت ضرورت دی.
د ډېر مبارزو انجامونه هم داسې شوي دي چې پایله نه ده درلودلې. متاسفانه یو هم د دې انقلاب پایله او د دې افکارو دودولو ته ډېره اړتیا ده. که موږ د شخصیتونو چې نمانځو فکر چې مرګ ته نږدې شي بیا موږ پوه شو چې یاره ده بیرته راژوندی کول په کار دي. خو که اوس هم زمونږ عقل سرته راشي او ووایو چې زمونږ ځان خوږیږي، ډاکتر ته تګ په کار دي، نو هم موږ به د خپل رنځور ملت او د خپل رنځور بدن یو څه علاج او درملنه کړې.
په غونډه کې یو شمېر ویناوالو له افغان دولت څخه په کلکه وغوښتل چې د مزار د جوړېدو نیمګړی کار دي ژر تر ژره په اساسي توګه پیل کړي. ول او سیاسي شنونکی شیرعالم املوال چې دغه غونډه یې په هڅو جوړه شوې وه وایي چې افغان دولت دې د باچا خان د مزار کار بشپړ کړي.
مزار چې اساسي ډول څنګه د شخصیت لپاره ضرورت دی ورتیا د پاغه شکل نه دی جوړ شوی، لومړی قدم کې کورنۍ ژبه نه کړی دی، دوی ته باید وخت ورکړ شي. که څو میاشتو په جریان کې دوی نشو جوړولی، بیا زموږ د دولت مسؤلیت دی او که دوی نه پوره کېږي د ننګرهار د فرهنګیانو په نمایندګۍ مې په دې غونډه کې ژبه نه وکړه. که دوی دواړو نه پوره نه شو، دریم قدم کې به د ننګرهار فرهنګیان کشکول په غاړه اچوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون هم ورته غوښتنه لري او وایي
دنیا نن دې ته ناصره چې د پیس یا سولې لار خپله کړي. د سولې لار هغه د عدم تشدد صفوج باچا خان لسګونه کال ورته مبارزه وکړه. خود دغه ستر شخصیت مزار چې دمدا سړنګ پروت ده، هر کال زموږ مشران او امدارنګ کوزنی مشران دوی راشي او وادي وو کې چې د دې مزار بزر تزر جوړي. نو کوزنی ورونه زموږ نشي جوړول، موږ د افغانستان د حکومت نه هله کو چې دا د پښتنو د افغانانو یو ملي قائد ده. د دې مزار د امان الله خان مزار په نړیواله کچه باندې لکه څنګه چې نور نړی کې د قائدینو جوړیږي، دا سره دوی جوړ شي زموږ ځوان نسل ته عبرت او پند واخلي.
د فرهنګیانو د غوښتنو په وړاندې د سوداګرۍ وزیر انورالحق اهدی وویل چې ولسمشر امید کرزی ته به د باچا خان د مزار د جوړېدو وړاندیز وکړي. پښتنو دا ستر مشر باچا خان په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه په پیښور کې ومړ او دا غل وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی وو چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د مزار د جوړېدو کار پیل شوی وو او بیا 15 کال لزن سره مخ شوی وو. خو د تیرو 15 کلونو راهیسې د باچا خان د کورنۍ لخوا د مزار د جوړېدو چارې څو ځلې پیل شوي خو په څه نسه وجې د زنډ سره مخ شوي دي. اوس ننګرهار میشتي فرهنګیان غواړي چې د مزار د جوړېدو چارې د افغان دولت پیل کړي او که پیل یې نه کړي نو دوی به یې په چندو جوړ کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس مو د لونګین پر کتاب د مشال راډیو د همکار شاه محمود شینواری ریپورټ اوریدو ته را بولم.
د کلتوري ریپورټونو دغه ټولګه چې لونګین نومیږي د باز محمد عابد اثر دی چې د مشال راډیو لپاره یې ریپورټونه وخت په وخت چمتو کړي او خپاره شوي دي. دغه کتاب چې په 130 مخونو کې خپور شوی په لسګونه عنوانه کلتوري مسایل پکې څیړل شوي دي. دا چې دغه کتاب ټولنې ته څومره مثبت ثابت شي په دې اړه مو په ننګرهار کې لزینو وتلو ژورنالیستانو سره مرکې وکړې. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد بابرک میاخیل د دې چاپ شوي ټولګې په اړه وایي چې دا د ښاغلي عابد لخوا یو مثبت نوښت دی. نوموړی وایي یو خو عابد دغه دودیز مسایل داسې ژور څیړلي او راسپړلي چې په اړه یې له خلکو سره مرکې هم کړي او بل د دغه ریپورټونو په چاپولو سره یې پښتني کلتور ته تلپاتې خدمت کړی دی.
عابد صاحب د دې عمق ته غورځېدلی دی، مثلا ګودر او چارګل او منګی او دې ته ورته نورې هغه فوکلوریکې نښې فوکلوریکې ځانګړنې چې زموږ په ولس کې شته دی هغه عابد صاحب راستېدي. بیا یې د هر چا نظر په دې تړاو باندې راخیستی دی چې هغه ښه شرحه شي. نو زه فکر کوم چې دا یو څېړنه ده چې عابد صاحب کړې ده او ډېرو خلکو ته یو فکر ورک، نور به ډېر وهڅېږي چې دغسې مسایل په خپلو ریپورټ
په دې ټولګه کې ډېر داسې موضوعات شته چې له دې وړاندې پرې چا کار نه و کړی او یا هم د چا پام ته نه ورتله. په ننګرهار کې یو څو تنو ژورنالیستانو د ښاغلي عابد په دې نوي اقدام خوښي ښکاره کړه او په خبره یې په دې ټولګه کې ډېر داسې مسایل شته چې ژورنالیستان، محصلین او متعلمین په راتلونکي کې ترې د یو ماخذ په توګه ګټه واخلي.
نوم می محبوب شاه محبوب دی. پر اختیار هم عابد صاحب چې کوم کتاب چاپ کړی دی دا زه په پښتو ادب کې یو زیاتونه بولم. دا زه په خپله باندې یوه نیمه څېړنیزه رساله ګڼم. دا یو داسې کتاب دی چې زموږ هغه ارزښتونه، هغه پښتني دودونه چې په اوس وخت کې یو څه د نظر لوېدلې دي دا پکې خوندي شوي دي، هغو ته بیا یوه کتنه شوې ده. نو زه د عابد صاحب دغه هڅې ته په ډېره درنه سترګه ګورم او په کار دا ده چې زموږ نور لیکوال ژورنالستان هم دغې ته وهڅي.
ریس رحماني، څومره چې ما د عابد صاحب دا کتاب ولست نو رښتیا هم خورا ډېر ګټور کتاب دی. ګټور په دې ده چې راتلونکي کې به ځوانان له دې څخه د یو ماخذ په توګه کار اخلي، ځکه دې کې هغه کلتوري ریپورټونه شته چې اوس وخت کې هغه باندې څوک کار نه کوي، کنه ډېر د پام غورځېدلي شیان دي.
باز محمد عابد وایي کله چې د مشال راډیو لپاره کلتوري ریپورټونه واستول نو د همکارانو لخوا تشویق شو او همدا وجه وه چې د ته یې زړه ورکړ چې په بیلابیلو کلتوري مسایلو کار وکړي. په دې ټولګه کې ډېر په زړه پورې موضوعات چې د ځینو دود ژوندی دی او ځینې دودونه د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي، خو باز محمد عابد په خپلو ریپورټونو کې له خلکو سره د مرکو په مرسته دا مړه موضوعات راژوندي کړي دي.
او په دې کې داسې ریپورټونه هم شته دي چې مثلا وخی یا د سپینو زرو بنګلې یا اوګۍ چې هغه اوس د نن نسل کاله یا اتیا کاله پخوا د ناویانو د سینګار برخه و خو نن نشته دی. نن صرف په عتیقې آثارو کې شمیرل کیږي یا په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي. دغه رپورټونه هم ما را پیدا کړي دي او جالبه داره چې د ده سره تصویرونه هم پیدا شوي دي چې مثلا د سپینو زرو کړی یا وخی چې ورته وایي چې هغه خلک وپیژني یا اوګۍ چې په څو شکل جوړیږي هغې نه یو شکل ما تصویر را پیدا کړی دی او د دې کتاب زمینه کړی دی.
د ویلو دا په دې کتاب کې ډیره برخه ریپورټونه د زینا سنگارتو کو پاړه جوړ شوی لکه د رنجو کلتوري ارزښت، شین خال، پیزوان، لونګین، د سپینو زرو بنګړی اوګی او دې ته ورته نور موضوعات یې په خپلو رپورټونو کې رانغړلې دي.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، ډاکټر صمد حامد داس یو سیاستوال او قلموالو چې د ژوند تر نیمایي زیاته برخه یې د افغان ولس خدمت او بیدارولو ته وقف کړی وه. نوموړي د پوهنتون له استاذۍ نیولې تر وزارته او د صدراعظم تر مرستیالۍ پورې یې دندې ترسره کړې وي. ارواښاد صمد حامد په افغانستان د هغه وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته لومړی پېښور ته او بیا جرمني ته کډوال شو او هملته یې د خپلواک افغانستان لپاره د ژوند تر پایه پورې مبارزه وکړه او خپل غږ یې د رسنیو له لارې افغانانو ته ورساوه. د ارواښاد ژوند او هڅو ته په دغه رپورټ کې کتنه شوې ده. غونډې ته پر سیاسي شخصیتونو سربیره قومي مشران، فرهنګیان او یو شمېر ځوانان هم وربلل شوي وو چې ځینو لیکوالو د ارواښاد ډاکټر صمد حامد په سیاسي بصیرت او ټولنیز شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې ډاکټر صمد حامد یو له هغو پوهانو څخه وو چې هیواد ته یې ډېرې ویاړنې په برخه کړې وي. د وویل
ډاکټر عبدالصمد حامد زموږ د ټولنې له هغو سیاستوالو او پوهانو څخه وو چې هیواد ته یې ډېرې ویاړنې بخلې. د یو دردمند او فکرمند شخص په توګه یې هم د پوهنتون استاذي کړې، هم مشري، هم یې سیاست کړی او هم حکومت، هم یې ژبه کارولې او هم قلم. ډاکټر عبدالصمد حامد په خپل زړه کې د ولس د ارمان لوی نړۍ لرله او د یو سپیشلی هدف لپاره په مبارزه بوختو.
لیکوال او شاعر او د ودان افغانستان د ګوند مرکزی کمیټه غړی محمد یار یار وویل چې ډاکټر صمد حامد غفتل چې افغان جهاد یو سم لوري ته رهبری کړي، خو امغه وخت د په فکر بندیز ولګول شو او سیمې پرې خودو ته مجبور کړي شو.
ډاکټر صاحب د اساسي ټکی ته متوجه ول چې د افغانستان جهاد باید ملی بڼه واخلي او د افغانستان لپاره باید وسیږي. خو څنګه چې زموږ دشمن د دوست په جامه کې راتناستو، هغوی دا اجازه نه ورکول چې افغانان د افغانستان په اړه فکر وکړي، د هغوی سیاسي فعالیتونو باندې بندیز ولګي دي. هغوی ونسوي کولای چې افغان جهاد او افغان مبارزه داسې ولاري ته رهبری کې چې د دغې مبارزې ثمر د هماغه شهیدانو وارثینو ته ورپاتې سي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون ویل چې ډاکټر صمد حامد دا ارمان لرلو چې خپل واد یو ځل بیا خپلواک وویني.
ډاکټر عبدالصمد حامد یو فکر او شعور څښتنو، د سیاسي بصیرت او پوهې څښتنو. افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نړۍ په نقشه کې غوښته. یو ارمان چې هغه باید واضح شي دا و چې خپل هیواد یو ځل بیا د یرغلګرو ځواکونو څخه خپلواک وویني.
څېړونکی لیکوال او شاعر سلیمان لایق وایي چې ډاکټر صمد حامد داسې یو شخصیت و چې د خپل نظریه مخالف هم په سړه سینه برداشت کولای شو.
د خپل حزب قدرت په وخت زبندي شو او زه پولیس چرخی ته ولېږم، محمد صاحب پولیس چرخی ته ولېږم، موږ په یو بندي خانه کې په یو بلاک کې باندې یاسو. بیا نو موږ لار سره پیدا کړ چې وګورئ وختن یو عالم سره، یو مفکر سره، د افغانستان په شخصیتونو کې تحصیل یافته او د خپل رأی او نظر خاوند سره یو. او هغه ډېر په دې پیدا چې خپل مخالف سره لکه مارنګ یو سړی چې دی ورته په دې قایل دي چې دا هم یو سړی ده. هغه پیدا چې څومره یو سره وکړي، د موږ ترمنځ ډېر خواږه روابط وو، لیکن د موږ ترمنځ هیڅ وخت د سیاسي تعلیم توافق نه و موجود.
یاد دي وي چې ډاکټر صمد حامد د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ کګي سیمه کې په 1933 کال د جنوري په 8 نیټه زیږیدلې وو. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او لوړې زده کړې په کابل کې تر سره کړې وي. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پوهنتون له استاذۍ نیولې تر ریاست پورې او له ولایت نیولې تر وزارت او د صدراعظم تر مرستیالې پورې دندې تر سره کړې وي. خو په افغانستان کې د ثور تر کودتا وروسته د سبق لپاره زنداني شو او له خوشی کېدو وروسته چې د هغه وخت شوروي اتحاد په افغانستان یرغل کړی و، ارواښاد لومړی پاکستان ته او له هغه ځایه جرمني ته په کډه لاړ چې له جرمني څخه یې د رسنیو له لارې د خپلواک افغانستان په ارمان خپله مبارزه د ژوند تر وروستیو کلونو پورې جاری وساتله او د 2012 میلادي کال د دسمبر په 13 نیټه عمل ته عمر او د 2013 کال د جنوري په دریم نیټه د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ کګي سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په سلور نیمې بجې